아사히 라디오.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعت خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. په دې خبرونه کې به ووري چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان OIC افغانستان ته خپل استازي واڅوي واستوی څو د افغانستان د بحران د حل او افغانان ترمن د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي.
هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ځکه دوی مرسته وکړي.
سبا د بریتانیا په نوښت د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. طالبان وایي په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي امریکایانو رامنځته کړې ده.
امریکان خلق تشویقی دی ته زرا سی ان دغه ټول شان زربای سی ستونز لام حل نسی او لا پاتې
د افغانستان د ملکی ادارو یو شمیر کارکونکو وی لته رو څو میاشتو رئیس تنخواه نه دی اخیسته.
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم. د درې میاشتې کیږي چې موږ ماش نه دی اخیسته. زه حیران یم چې چا ته ولر شو.
دغه راز خلق له طالبانو زینی نوري غوښتنې هم لري.
موږ غواړو چې د امارا غرونه د افغانستان ولس نه په خپ
تاریخ خدمت وکي. نن دوشنبه ده د وګي اسن بولې د میاشتې لومړۍ نیټه ده. د میلادي اګست میاشتې له دروشته میشه سره برابر ده. خبرونه لومړۍ د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا هیوادونو ته له افغانستان د کډوالو د ورتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویل ښایي افراطي وسلوال هم د کډوالو په جامه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ننوځي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیتیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخامخ دي شامل دي. ولسمشر بایدن چې تیر شپه له سپینې ماڼۍ ملت د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه نوي معلومات شریکول وویل چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې له 12,000 زیات کسان ایستل شوي دي. بایدن وویل دغه کسان په امریکایي پوځي او چارټر او د غراز متحدانو په زیه الوتکو کې استل شوې دي. بایدن ویل دغه پروسه به جلا چټک کړي او د ملي امنیت ټیم پر دې غور کوي چې که التیاوی له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو نیټه چې د اګست 1 ټاکل شوی و غزوي تر څو له دې هواده ټولو امریکایان نور بهرنیان او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخامخ دي په خوندي توګه و استل شي.
Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul.
اجازه را کلی چې روخانه کلم له کابل څخه د پزرګونو کسان استل به سخت او درناک وي. د دومره زیاتو کسان استل چې په تلویزیونونو کې صحنه لیدل کیږي دردون کې او ظلماتون کې دي. دا یو واقعیت دی. د دغه صحنه په لیدو زما زړه رپیږي.
ولسمشر بایدن ویل په زرګونو امریکایي بریتانوي او د متحدینو ځواکونو د کابل هوایي ډګر خوندي کړی او ډیری خلک یې لرنوي یا پخې لارې چې الوتکې پرې پورته کیږي لرې ساتلی دي. بایدن زیاته کړه د امریکا پوځ د خلکو د ایستلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. بایدن وویل طالبان د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ساحې په پراخولو کې چې خلک راټول شوي همکاري کوي. بایدن دا هم وویل چې امنیتي وضعیت مبهم دی او اداره د طالبانو ضد اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ اندېښنه لري. د اوکراینی پوځي الوتکې پرون یکشنبه د لسګونو افغانانو په ګډون 3 کسان پلازمېنې کیف ته ورسول. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر دیمتری کول بیا په امبورس پیل هوایي ډګر کې د دې کسانو د هرکلی پر مهال خبر اعلان ته وویل چې په دې کسانو کې یو دیش د اوکراین وګړي هم شامل دي.
په دې ډله کې یو دیرش تنه هغه اوکراینیان دي چې د الوتکې د الوتو له شیبې مخکې د کابل هوایي ډګر ته په رسیدو بریالي شوي وو.
په پاتې کسانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمیر افغان ژورنالیستان او فعالان شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتلو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې ښایي افراطي وسله وال د کډوالو په جامه کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ننوځي. د زمری په څلېرشتمه په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو را وروسته ورځو کې زیات شمېر خلک د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې په دې هیله راټول شوي چې له افغانستان ووځي. ښاغلي پوتین پرون د واکمن ګوند واحد روسیې له چارواکو سره په کتنه کې وویل لویدیځ هیوادونه غواړي دا کډوال مخکې له دې چې د امریکا او نورو هیوادونو ویزې ترلاسه کړي په معقد ډول د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ځای پر ځای کړي. خو ښاغلي پوتین پوښتنه وکړه چې په دې کډوالو کې به کوم خلک وي او د هغوی تشخیص به په څه ډول کیږي. د طالبانو د مخالف وسله والې ډلې مشر احمد مسعود وایي لمن دی چې له طالبانو سره به سوله ییزې خبرې وکړي، خو نوموړي په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نشوه د وسله وال جګړې ته چمتو دي. احمد مسعود چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی دی په پنجشیر ولایت کې له خپل مرکز څخه رویټرز خبري اژانس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي دی غواړي طالبان په دې پوه شي چې خبرې د پرمختګ یوازینۍ لاره ده او ټینګار وکړ چې د جګړې بیا پیل نه غواړي، خو زیاته کړه که طالبان د پنجشیر د نیولو هڅه وکړي نو دفاته چمتو ده.
زه په خپل مرکز او په پنشیر دره کې په خپل پناځای کې یم. د پنشیر خلک خورا زیات متحد دي او غواړي چې د هر راز استبدادي رژیم پر وړاندې دفاع، مقاومت او جګړه وکړي.
احمد مسعود وویل په تیرو څو ورځو کې د بغلان ولایت په دریو ولسوالیو کې جګړه د دې کسانو د دوو کسانو نه بلکې د دې سیمې وسلوالو د طالبانو د بې رحمیو په وړاندې کړې ده. له بلې خوا طالبان وایي وسلوال د پنجشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. د طالبانو وایان زبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پنجشیر خواته د پرمختګ په حال کې دي، خو تر اوسه په وړاندې جګړه نه ده شوې.
نیروهای ما از بدخشان و تخار و
زموږ ځواکونو د بدخشان، تخار او د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ له لارو د پنجشیر خواته پرمختګ کړی دی. نږدې شوي دي، خو تر اوسه له کومې نښتې سره نه یو مخامخ شوي.
ښاغلی مجاهد که څه هم وویل چې په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفانو سره خبرې روانې دي، خو یادونه یې وکړه چې د طالبانو ځواکونه باید هلته دېره وي. خبرونه له ازادي راډیو اورې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅکله باید د جیوپولیټیکي وسلې په توګه کار وانه خیستل شي. میرمن مرکل پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل له اوکراین سره د انرژي هغه تړون باید بیا تمدید شي چې د اعتبار موده په 2023 کال کې پای ته رسیږي. میرمن مرکل د نارت ستریم دوه په نوم د اروپا او روسیې ترمنځ د ګاز د نلیک د ملاتړ له کبله له انتقادونو سره مخامخ وځکه واشنگتن او کیف استدلال کوي چې دا نه لیکنه یوازې د اروپا د انرژي پر سکتور د موسکو ولکه پراخوي، بلکې اوکراین هم د ګاز د پایپ لاین د ترانزیت له پیسو څخه محرومیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل کې آسمان نیمه وریځ بي د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه یا وشت. هرات کې آسمان شین خودل سوي د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه شل. مزار شریف کې به هم آسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه شپږ. کندهار کې هم آسمان شین ده د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 22. او بل اخر جګبات کې به آسمان نیمه وریځ بي د تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 23 اټکل سوي ده.
ازادي رادیو اورې د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان OIC وایي افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. د سازمان همداراز له طالبانو غوښتي دي چې هیڅکله د اجازه نه ورکوي چې افغانستان بیا هم د ترورستانو په ځاله بدل شي. OIC له خپلو غړو څخه له افغانانو سره د بشري مرستو غوښتنه هم کړې ده. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. OIC پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې درامینځته شوی کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان له پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې د افغانستان لراتلونکو مشرتابه او نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅ کله د تروریستي ډلو په خوندې ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای عمومي. طالبانو د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنز په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحده ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلای وو پناه ورکړې و چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې پرځاو. د او آی سی سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کارکې چادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کارکې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل پر رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همدارس پر خپل غړو اړوندو اسلامي مالی مؤسسو او شریکانو غا کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړدي د بیړنۍ مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونی غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نوې مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سی کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقوقو کمشنر اسیلا وردک تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې د سازمان پروان کړکېچن حالت کې له افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي.
اول خو زما خوست درخواست بده وید او آی سی نه چې ډېر خلک بيزای شي د افغانستان کې دوی سره باید مرسته وشي. دوه خبره خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکېچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې ایسا کې دوی مرسته وکړي.
میرمن ورداک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همدارس په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یا او آی سی او 50 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لار ونیسي. خو د اشرف غني په مشرۍ حکومت د زمري په څلروشتمه وروسته له هغه پرځید چې طالبانو د هیواد د لویو ښارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکه ټینګه کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبان وای په کابل هوایی ډګر کې ګډوډي امریکایانو رامنځته کړې ده. طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون ازادي رادیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې دغه ستونزه هواره کړي، خو امریکایانو خلکو ته ویلي چې هوایی ډګر ته ورشي او ګډوډي رامنځته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د زیاتې ګڼګونې له امله د وو ملکی کسانو وشل کېدل. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د بریتانیا پوز له قول لیکلی چې دغه کسان د زیاتې ګڼګونې له امله وشل شوې دي. په دې راپور کې ویل شوی چې د هوایی ډګر ته د عیشتل خطر بل کوښته. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ د امریکا سفارت په کابل کې خپل وګړو او همدارز یو شمېر هغه افغانانو ته چې لدوی سره کار کړی هوایی ډګر ته د نو ورتک اعلان وکړ. بل خو د امریکا په دفاع وزارت کې ځینو چارواکو ویلي چې د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د نن حالت سم دی، خو د دې ډګر بهر وضعیت د اندېښنې وړ دی. د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د بهرانیانو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کړی د انتقال پروسې مسول جنرال ټایل ویل زورګونه امریکایي پوځیان د دې عملیاتو د ترسره کولو لپاره کار کوي.
د وی شاوخوا 5700 امریکایي سرتیری د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د خوندیتوب سخت کار کوي او همدارس یو شمېر قراردادیان د امنیت او د دې عملیاتو د کامیاب ترسره کیدو لپاره په دغه ډګر کې ځای پر ځای شوې دي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي رادیو ته ویل چې د هوایی ډګر د شاوخوا وضعیت د کنټرول لپاره د وی حل لارې په لټه کې دي.
موږ د حل په هڅه کې یو، او چون اته ازدحام ډیر د ولت امریکایان خلک تشویقی دي ته سره سي ان دغه ټول شان سره بایسي ستونزه لا حل نسی او لا پاتې. اوس ما فیصله دا کړی چې میدان ته څوک پریښودل کېږي نه، ورتلون کې لاره بنده ده او که څوک بیرته دې خوراځي د دغو دپاره زمینه شته. د ستونزې عامل امریکایان دي او هغوی دسې د دې هڅول کوي چې خلک لاړ شي هلته.
د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته شاوخوا ډیری هغه کسان ټول شوي چې په لاس کې اسناد نشته، ان تر دې چې ځینو یې د برق بیل، د ډاکټر نسخه او د بانک کارتونه له ځان سره وړي تر څو له افغانستان څخه ووځي. دا وضعیت داسې مهال رامنځته شو چې تېره اونۍ کابل طالبانو ونیوه او ډیریو خلکو له افغانستانه د وتلو په نیت د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته مخه کړه. له دې سره هممهاله بیاشته ډیر کسان چې قانوني اسناد په لاس کې لري خو د زیاتې ګڼې ګوڼې له وجې نشي کولای هوایي ډګر ته دننه شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې ډیرو ورځپاڼو هم د کابل هوایي ډګر کې د خلکو ګڼه ګوڼې ته پام اړولی دی.
هیل ورځپاڼې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د اوو افغان ملکیانو د مړه کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده. د برتانیا دفاع وزارت پرون وویل چې دا کسان د سختې ګڼې ګوڼې له کبله مړه شوي دي. د دې وزارت په اعلامیه کې د قربانیانو له کورنیو سره غمشریکي سوې ده. د هیل ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې له یوې اونۍ راهیسې چې کابل د طالبانو لاس تلویدلی دی، زرګونو کسان غواړي چې له افغانستانه ووځي. د امریکا دفاع وزارت د شنبې په ورځ وویل چې 12,000 کسان په تیره یوه اونۍ کې له افغانستانه ایستل شوي دي. په همدې حال کې زرګونو امریکایي سرتیري په کابل هوایي ډګر کې د امریکایي او هغوی د افغان همکارانو په انتقال کې بوخت دي. تر دې مخکې د امریکا سفارت خپل وګړو ته ویلي و چې د امریکا د حکومت د مسؤلینو لخوا له مخکې اطلاع پرته دي هیڅوک هوایي ډګر ته نه ځي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د مخ پر خرابیدونکي اقتصادي وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼې په دې اړه په یوه مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې طالبان پر افغانستان خپل کنټرول ټینګوي، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ځکه د نړۍ قدرتونو او نړیوالو مالي ادارو د افغان حکومت میلیاردونه پیسې کنګل کړي چې د طالبانو لاسته ونه لویږي. مقاله یادونه کوي چې له 20 کلونو راهیسې له نړیوالو مرستو د افغان حکومت په څلورو کې 3 برخې مصارف پوره کړي او اوس چې طالبانو د کابل کنټرول په لاس کې واخیست، نړیوالې مرستې له همدې کبله هم شایي له خطر سره مخامخ سي چې امریکا، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه پر دې ډله بندیزونه ولګوي. د لاس انجلس ټایمز د مقالې په وینا په 2019 کال کې افغانستان 4.2 میلیارد ډالر نړیوالې مرستې ترلاسه کړې وې. ورستل ولو چې طالبان تر فشار لاندې دي چې افغانانو او نړۍ ته ثابت کړي چې دوی دولتي کارکونکو ته معاش ورکولای سي، تیل او غاز پیرلای سي، د پاکۍ او نظافت خدمات وړاندې کولای سي، د روغتونو چارې پر مخ وړلای سي او افغانستان د اسري کولو پر لور بیولای سي. په مقاله کې راغلي، کله چې طالبانو یو ځل بیا واک ترلاسه کړ، په سنیکر بوټونو او کیموفلاژ کالو کې د دوی جنگیالي اوس له دې حقیقت سره مخامخ دي چې حکومت ولي بکوي. مقاله یادونه کوي چې په ټول افغانستان کې خال خال لاریونونه هم سوي، ځکه افغانان اوس له هغه سي ازادۍ سره اموخته سوي چې 40 کاله مخکې نه درلودي، لکه لوړې زده کړې، مدني ازادي او د بیان ازادي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د اوس تر صنعتي هیوادونو سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالت په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. بلخوا د بریتانیا صدر اعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. نور په دې رپورټ کې
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلی په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوستر صنعتي هیوادونو سرمشري زرابللې ده. کغلی جانسن پر ټوئیټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوې لې مهمه ده چې په دې انلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستان د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خوندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخاوني سي او د تیرو 40 کلونو د لاستراوړنو په خوندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې مانی وایاندې جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شو تایید کړي چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشری مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغړې ده.
په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمری په څلورشتمه د طالبانو لول کې وروسته د افغانستان د وضعیت او پتیره د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپلو سرتیرو او هغو افغانانو د استلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی و افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو دا ماموریت د اگست د یو دیرشمې له مهلت سره سم تر سره کړی، خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یې وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی وډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، ښاغلي جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خبره شوی، راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوې حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازي وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملکی ادارو یو شمیر کارکونکو ویل تیر څو میاشتو رئیس تنخواوې نه دی اخیستی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي یو کمیسیون ټاکل شو او ډیر ژر به په دې اړه اقدام وکړي.
یو شمیر ملکی مامورین وایي چې دوی له څو میاشتو رئیس معاشونه نه دی ترلاسه کړی او دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دوی له ډلې یو هم تخمینه ده.
زه د کور سرپرستی په غاړه لرم. دا درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه دی اخیستی. زه حیرانه یم چې چا ته ولاړ شو، کومې خوا ته ولاړ شو او چا ته څه ووایو. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ معاش ورکړی شي او موږ ته د کار کولو اجازه ورکړي.
مېرمن تخمینه چې شپږ بچې لري وایي میړه یې معتاد دی او د کور وازنه نفقه برابرون کیده. د دولت دغه مامورین وسلګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. روهینا چې د یوې بل دولتي ادارې کارکون کیده د حمله ورته ستونزې شکایت لري.
زموږ خوختنه دا ده چې زموږ ماشونه باید راکړل شي. مخبل د دوه میاشتو ماشونه نه اخیسته. هغه مهال ویل کېدل چې بوتي شانشته نوې ډیجیټل سیستم جوړیږي، اوس شرایط بدل شوي او هر څه باید پام کې وساتل شي او زموږ حقوق باید مراعات شي.
افغانستان د مالی وزارت ډیر شر د ستونزې د هواري ډاډ ورکوي. د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویان رفیع تابع د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې اړه یو کمیسیون جوړ شوی او ډیر شر به اجرات ترسره شي.
د نوي حکومت له پیل څخه د مالی وزارت چارو د پرمختګ لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی چې دغه کمیسیون د مالی او اقتصادي کمیسیون تر عنوان لاندې خپل فعالیت کوي او پرون مخام پریکړه وشوه چې ټول هغه ملکی مامورین چې د نوي حکومت له پیل څخه بیرته خپلو دندو ته راځي د دوی معاشونه او امتیازات به پخوا په څیر اجرا کیږي.
نوموړي وویل چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د افغانستان ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک بیرته خپل فعالیت پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو پر اتک سره د کارکوونکو د نه حاضرېدو له امله ډېری بانکونه تړلي او د پرانیستو مخې ته هم د خلکو کاتارونه جوړ دي څو خپلې پیسې راوباسي. طالبان د نورو ولایتونو په نیولو سره او له کابله د جمهور رئیس غني له وتلو وروسته پلازمینې ته ننوتل چې له یادې مودې راهیسې ډېری دولتي ادارې تړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالب ویان ذبیح الله مجاهد مخکې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ټولې ملکي ادارې د خلکو پر مخ خلاصې دي او د ملکي ادارو کارکوونکي کولی شي خپلو دندو ته حاضر شي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه سرامات شه رحمان د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. غواړم چې طالبان مشران سره د اساس پیدا شي چې هغه دې د امنیت پټینولو کې کوشش وکړي. زما زو سردار محمد د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډیر شو حکومت په خراج برقرار ساتي همیشه ډیر امن او هر څه راوستي دي. سلام.
بله سلام علیکم. شردل خان شردلی د ننګرهار ولایت خبر کوم. موږ غواړو چې د همارا غرونه د افغانستان ولسم په خپ طریقه خدمت وکي او د اسلامي نظام د ټول خوخ د مونږه د خوشاله یو خوشالي افغانستان ته راوړي. وسلام.
سلامونه او نیکی هیلی در زنجیره در طول و کارکوم کو او ردونگ تر و نیکوما کروی سخلاکی همه در هلمن و لحسن تاثر در افرام شدی کوما پر هلمن که کوایو در چی طول و لحسن تالیبانو پر پول و الکی چرای استلا نو کسا هم وایو کل پر پول که چی چی میه نو خصوصا برای تو نیستی کواله نو موزانی وزانی گفتن در تالیبان مشاران ستا ده دی باید که اپل مشر و تاکی خصوصا زکا چه وستول ولکی را دی پاداش کدی او دولتی چهر وقت مام دا گوشترند را چه نور باید چه نور بودی جمعیت دا من ونوهی او دا تاجب وان سر هم باید دی تدیر ها دا پری فرما کوکی زکا موز خصوصا افغانان نو دا جمعیت سخصوری سویو
سلام علیکم و رحمت الله دنگرهار ولایت سخیم دمون دا تالیب درواق و سخدا و سنده بازارون باید در خلاص کی خټای باید در خلاص کی دلته راځي باندې دی باید دې هم درو خورل کی بلدا چې باید څور خام ګډ غم خورل کی موږ تاګ اورا تاګ عادي شي او ګاډي په رسګ راځه وو کی زکه دل د خورا کی تو په ډیر خوراډي دودا او دا رنجر ته هر څوک او هر کس ناس کی اورا دغه معلوم دی باید دې مخنیو شي طالب مشران په کې توګه وختنه لرو چې دې نیوید وکړي مننه لا ساده رادیو السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او سم یو زل بیا پام وکړی د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي د اګوست له 14 رئیس له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او هغه افغانان چې ژوند له خطر سره مخ دی شامل دي. د اوکراین ایوې پوځي الوتکې پرون یک شنبه د لسګونو افغانانو په ګډون 3 کسان پلازمېنه کیف ته ورسول. په دې ډول کې یو دیرش تنه اوکراینیان او د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر افغان ژورنالیستان او فعالان شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته له افغانستانه د کډوالو د ورتو د مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي چې ښایي افراطي وسلوال د کډوالو په جامه کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ننوځي. د طالبانو د مخالفې وسلوالې ډلې مشر احمد مسعود وایي هیله من دی چې له طالبانو سره به سوله ایزې خبرې وکړي، خو نوموړی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که نه شوه د وسلوال جګړې ته چمتو دي. له بلې خوا طالبان وایي وسلوالې د پنجشیر ولایت پر لور روان دي او تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي له طبیعي ګاز څخه هیڅ کله باید د جیوپولیتیکي وسلې په توګه کار وانخیستل شي. مرکل پرون په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې دغه څرګندونه وکړه.
دا ژوند رنگونه
زمالک عبدالباقیم د کوچی اسدابات د شکردره ولسوالۍ د کابل ولایت.
ځینې خلک شکایت لري چې په شکردره کې په ځینې کلو کې او کلو باندې کوب نشټري څنګه تاسو بلارې کني لري؟
مونږ به خېله وبو سره ډېر مشکل سره مخ، حتی مونږ که چا وس رسیدو نو هغه که چمک ته وس رسیدي والی دي کنه یو بشکونه بل ته وبوړي کوروت.
به څنګه دغه پټي دغه مثلا ځینې خلک مالونه لري او د سکلو به د کارو بدل کوم کوي؟
بس دا چې خدای ورکینو یا تا د ماده کور نه وړول زړه ته په خپل واتس اپ کې د کلو بشکي خیمه چې یو کور ترازی او ډکې وړي نو دا مشکلات سره ډیر مخ یو د زمکو وبم تقریبا د انقلاب نمخ کې سره اتلی هغه باندې سیو یو هغه لخته چې کوم یو اله ورته وای هغه انقلاب کې پلسوی وسم پلسد.
څنګه د تاسو ملکان مثلا دا خبره مو هغه د مسولین تم رسولې ده چې د خلک څنګه وکینه باید غل حل لار ورته پیدا شي تر څو بده وبنوي
مسولین ته هم ډیر رسولې هم مسولین غریبانان هم ځان ته ایران دینو مسولین بچو کې هغه وای ته پروس قبل کلمات ویل چې تاسو په جرب باندې 300 روپۍ ټول کې دا سکواټر را ولې وای هلته د خلکو وسنه رسیدي ځکه للمی غنم سکاله چې چا 15 بوجه تخم کړل واغی ټول 10 بوجه غنم ورته کړی نو هغه وخوري که خرچې کې کا ټریکټر ته ورکی
نو دا څنګه شي پایلې به چې خیر به شي
والا که بس خدای ورحمه دا وای ورحمه دا کنه نور څوک نسته چې غم دی وخوري
یعنی تاسو هم نور مثلا ستر سره کې نسته دی
مجبور یې نو څوک هڅه وسم نو رسیږي رزوم کاغذ پرانی د چې کوی کاغذ پرانی وکاو خلاص
څه پیغام لري څه ویل لري
بس پیغام دغه تاسو د میکروفون د لرو که څوک غم خوري نو د خدای رضا لپاره د مونږ کلی غم دی خوري او کنه بس داسې به پاتې خوار وزار.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام تر وبجو دوام کوي. زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم بل خبرونه.